السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې دا روانه یو ساته پښتو خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګ شوې ده. نوریا جبارخیل راځینن په روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې په تور زیړی هپاتایټس بی باندې بحث کیږي. په افغانستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې دغه ناروغي پکې نسبتا زیاته ده. تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې. خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد بنند افغانستان د حکومت مشرانو ته د سولې د سوي مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. د کندز چارواکي وایي چې د شهر زیاتې برخې تیر شپه په عملیاتو کې تصفیه شوې دي. په سوریه کې د القاعده شبکې د مشرانو پر یوه استوګنځي حمله شوې ده. حکومت وای زلمی خلیلزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سوي مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د اگست له 22مې د طالبانو له استازو سره د سولې په نه هم پړاو خبرو بوخت وو. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد به د دغو مذاکرو په اړه حکومتي مشرانو ته معلومات ورکړي.
آقای خلیلزاد طبعاً با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
زلمی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې نن به د سلا مشورو لپاره کابل ته سفر کوي. د امریکا او طالبانو مرکچیان وایي چې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تیر شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري په څونره کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې له سهار وختي 2 بجو تر 24 پورې وسلوالو په 2 سیمو کې حمله پیل کړه چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. ملي امنیت وایي چې زمانخیل او حسینخیل سیمې تصفیه شوي او تر اوسه 3 تنه وسلوال وژل شوي، 2 تنه نیول شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن ازادي رادیو ته ویل
د شپې نه وخت دښمن طالب ترګرو په 2 نقطو کې د پلخمري په ښار کې الته ځنه ځای په ځای کړی. یعنی مهاجمین د داسې یو تهاجمي عمله الته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی تر سره کړی و. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسیدلې دي، ساحه انسداد شوې ده.
وسلوالو طالبانو ویلي چې په پلخمري کې څو سیمې نیولي او د شهر د مرکز پر لوري پرمختګ کوي. تر دې حملې 24 ساعته مخکې وسلوالو طالبانو له څو خواوو پر کندوز شهر حملې وکړې. د کندوز چارواکي وایي چې د شهر په بیلابیلو برخو کې تیره شپه تصفیوي عملیات وسول. د ولي ویان وایي چې اوس په شهر کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. اسمت مرادي نن رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
اوس مهال په کندوز کې امنیتي حالات ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونو په ډیره میړانه سره وتوانېدل چې د خلکو د دفاع په موخه بله سینه سپر وګرځوي. وسوال مخالفینو ډله ییزو بریدونو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. ټولو برخو کې البته دوی شپې تر ناوخته پورې تصفیوي عملیات ترسره کړل.
وسلوالو طالبانو د شنبه سهار وختي د کندز شهر له څو استقامتونو حمله پیل کړې چې څو ساعته دوام وکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمین ویلي چې پر کندز شهر د وسلوالو طالبانو په حمله کې د 10 افغان پوځیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. رحیمی ویلي چې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي چې په هغوی کې امنیتي پوځیان او ملکیان شامل دي. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت و پرون پر ټویټر کل چې ما پر کندوز حمله د طالبانو له استازو سره یاد کړه او ورته وویل چې داسې تشدد باید ختم شي. د امریکا پوځ وایي چې د سوریې د حلب ښار په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یوه استوګنځي برید کړی دی. راپورونه وایي چې په برید کې شاوخوا 24 تنه سختریزې وژل شوي دي. د امریکا د قواوو مرکزي قمانداني پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې په سوریه کې د القاعده هغه مشران په نښه شوي چې پر امریکایي اتباعو، شریکانو او بېګناه ملکیانو د حملو مسؤلیت پر غاړه لري. په بیان کې دغه راز راغلي چې د دې ځایه له منځه تګ به د نورو حملو او د سیمې د بې ثباته کولو لپاره د دې ډلې توان کمزوری کړي. په اصل کې چې په سیمه کې کړکیچ روان دي، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه د زغم د ښولو غوښتنه وکړه. دا په اصل کې ده چې د ایران ولسمشر له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل چې ولسمشر ماکرون په یوه ټلیفوني مکالمه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د یمن په جګړه کې د مذاکرو د هڅونې لپاره هم ضروري اقدام وکړي. ویل شوي چې په دې مکالمه کې ماکرون له ایران دا غوښتنه هم وکړه چې د لبنان په مسله کې پراخ زغم وښيي چې پوسنی کړکیچ کې ثبات په خطر کې ونه اچول سي. ایران چې اکثریت وګړي شوګان دي، په یمن کې د سعودي عربستان پر ضد په نیابتي جګړه کې ښکیل بلل سوی دی. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي، له 2015 کال راهیسې له حوثیانو سره په جګړه بوخت دی چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي. او په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. په زرګونو کسان پرون د لندن سړکونو ته راووتل او ګڼو اعتراض کوونکو شعار ورکوه چې بوریس جانسن شرم درته پکار دی. د مظاهرې یوې برخه والې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، رویټرز خبري اژانس ته وویل: هغه شکل چې بوریس جانسن او د هغه حکومت هڅه کوي دلته په بریتانیا کې دیموکراسي کمزوري کړي، زه ډیره په غوسه یم. د مانچستر، نیوکاسل، بریسټول او بلفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوي او شعار وو چې د کودتا مخه ونیسي. د پارلمان د تاریخ لپاره د جانسن اقدام به د پارلمان د وکیلانو لپاره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر سر بحث ته وخت را لنډ کړي. دا اقدام حکومت لاره پرانیزي چې د سپتمبر له 9 د اکتوبر میاشتې تر 14 پارلمان تعلیق کړي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو یا بریگزیت لپاره د اکتوبر میاشتې 1.5 نیټه مهلت ټاکل شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما وگمه جوارخیل، خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد زردی یا هپاتیتیس صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سیب صدیق کاکن مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از این که دکتر سیب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده است با هم بشنویم. زردی یا هپاتیتیس سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتیتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای فریدالله عمری، دکتر فریدالله عمری در مورد زردی سیا چنین می گوید:
هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا عبارت یک بیماری حاد، ساری، ویروسی و یک مشکل سی در سطح تمام دنیا می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که تعریف هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا همراه با هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام زردی سفید هیچ فرق ندارد. اما سبب یا عامل بیماری زردی سیا یا هپاتیتیس بی که است، این عبارت هست یک ویروس دینه است که این ویروس در جنتایت دارد، قطر دارد و از فامیل هپدنا ویروس می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که عامل یا سبب هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام عامل یا سبب زردی سفید عبارت هست یک ویروس آرنه است که این ویروس در حدود 72 نانومتر قطر دارد.
دکتر فریدالله عمری میگوید زردی سیا یا هپاتیتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، زردی یا هپاتیتیس 5 نوع می باشد. هپاتیتیس ای، بی، سی، دی، ای که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر فریدالله عمری میگوید تب، بی اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاهی زکام، سوزش چشم، چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علایم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. به گفته دکتر فریدالله عمری، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ و صحه خراب و انتقال میکروبی این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر فریدالله عمری در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید:
انتقال هپاتیتیس یا به اصطلاح هم زردی سیاه به اصطلاح به 4 طریقه تقسیم می شه. انتقال اول از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی یعنی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم، سوم انتقال از مادر به مادری که مصاب به هپاتیتیس بی باشه به طفل، و چهارم ها طریق وسایل شخصی خود این راه انتقال هپاتیتیس بی شه. لیکن هپاتیتیس سی میگم که اول انتقال از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم امکان دارد لیکن با فیصدی بسیار کم یعنی ندرتن، و از همچنان در قدم سوم انتقال از مادر به طفل امکان دارد لیکن باز هم ندرتن، و چهارم هم انتقال از راه از وسایل شخصی میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند.
دکتر فریدالله عمری میگوید با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتیتیس یا زردی سیاه جلوگیری کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که وابری
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. گزارش را یک جا با هم شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب صدیق کاکر به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد زردی یا هپاتیتیس معلومات دهید.
ډیر زیات مننه. سلامونه، احترامات او نیکه له وګمې خورتا سیتا او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اها مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تور زیړی یا هپاتیتیس بی دا د زیګر د التهاب څخه عبارت ده. د زیګر د وایروسي التهاب څخه عبارت ده. مخکې د دې چې په هپاتیتیس یا په تور زیړی باندې وغږیږو، لومړی به د زیګر په وظایفو باندې وغږیږو. زیګر څه شی ده، چیرته واقع ده؟ زیګر د هضمي سیستم له عضو څخه یوه مهمه عضو ده چې د غذایي موادو په هضم کې، جذب کې او د هغوی په فلتر کولو کې رول لري. هغه غذایي توکي چې په میده او کولمو کې هضمیږي هغه د ځیګر د لارې څخه ځیګر ته ځي. په ځیګر کې کاغذ غیر ضروري مواد چې په دغو درملو کې په دو خوړو کې شته دي، هغه زهري مواد د زیګر په واسطه باندې له خوړو څخه پاکیږي. بل مهمه وظیفه د زیګر چې د هغه د سفره جوړول دي. سفره په زیګر کې جوړیږي. کله چې په زیګر کې سفره جوړ شي هغه د سفره کسوړی ته راځي، او بیا کله چې موږ غذایی توکي خورو، خصوصا هغه غذا چې شحم ولري، نو د شحم هضم چې ده هغه د سفره په غاړه باندې ده. نو کله چې شحم وخوړل شي د سفره په واسطه باندې په هضمي سیستم کې دا جذبیږي. بله مهمه وظیفه ده ځیګر چې دا هغه د ګلوکوز، هغه اضافه ګلوکوز چې په وجود کې په مصرف باندې نه رسیږي، هغه د ګلایکوجن په نوم باندې یو ماده ده چې د ګلوکوز یو ذخیروي شکل ده، هغه په ګرېج کوي. همدارنګه کواګولیشن فاکتورونه یا د وینې د درولو د لخته کولو فاکتورونه دي چې دغه فاکتورونه پروټینونه دي، هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي. د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي او ذخیره کیږي. همدارنګه هغه اضافي پروټینونه چې په وجود کې جوړیږي یا د بیرون څخه اخیستل کیږي، هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جمع کیږي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستان به په تمه یې او دوستانو ته به وخت ورکړو چې دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي زمنګ نه. نو دوستانو تاسو کولای شئ چې هم د اوس من سره د ټلیفون په کرخه باندې اړیکه ونیسئ خپل وختنی را سره مطرح کړئ. بریا السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام خورکی سره
شکر ده خیر و خیر ده دلا فضل ده ستاسی ده سلامتی ها پهیل خغله توخی پا خیر رقلی
منانا دکتر ساتم زنگوری سلامون او را اندی کون برا سلاغ زخمی ده پشتنه ده یو خسیده زیگر مرت تاریخ نوزمور لگمانه ده شکیلی سی موریه نو ارتوائی او پاسی که با زیگر که سو ارتوائی نو دارت تاریخ که او بلنه لده زخمی ده پشتنه ده
ڈاکٹر صاحب استاسی پختنی نوٹ کړلې مې غوښته ډیره زیاته مننه ډاکٹر صاحب استاسی پختنی نوٹ کړلې مې غوښته ډیره زیاته مننه چې اړیکه دی ونیولاته تسلام ایما زیګر یا دوی بل سنو واخیسته
یو خبره دا صرف هغه اصطلاحات دي مختلف اصطلاحات ورته کارول کیږي اینا چې د هضمي سیستم یو مهمه اوز و د خېټې په پورته او ښي طرف کې واقع ده. دوه لوبونه لري، یو ښی لوب ده بل چپ لوب ده. وظایف مخکې وویلې چې د ټولو مهمه وظیفه یې هغه د اضافي خوړو چې وجود ته پکار نه دي د هغې جمع کول دي، هغه درمل چې موږ خورو د هغې هغه زهریت ختمول دي، هغه خواړه چې موږ خورو د هغوی هغه زهریت د تور لپاره، خصوصا د هیپاټایټس بي لپاره واکسین شته. دا تقریبا د 40 کالو څخه زیات وکیږي چې دغه واکسین راوتی ده. د ماشومانو دپاره هم شته، د لویانو دپاره هم شته. ده دوز یې په دې ډول باندې ده، درې ځله دغه واکسین کیږي، نن کیږي، یو میاشت پس کیږي او په شپږمه میاشت باندې کیږي. هیپاټایټس بي ساري ناروغي ده، ډیره زیاته ساري ناروغي ده. د مختلفو لارو څخه انتقالیږي، خو مهمه لار یې د وینې د انتقال د لارې څخه د هغه ناروغان چې په وارډ کې بستریږي او د وینې د بانک څخه وینه ورته راوړل کیږي، او هغه وینه که په تور زیړي د تور زیړي په میکروب باندې اخته شوي وي، نو د دغې لارې څخه میکروب له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. همدارنګه هغه مورګانې چې تور زیړی ولري، د تور زیړی په مزمنې ناروغۍ باندې اخته وي، د ولادت په مخ کې کله چې مور خونریزي کوي، دغه وینه د ماشوم د سالم ماشوم وجود ته داخليږي، او هغه میکروب چې د مور په وینه کې وجود درلود هغه ماشوم ته انتقالیږي. له دې څخه علاوه هغه څوک چې غیر ناروا جنسي اړیکې نیسي، هغوی ته هم دغه میکروب زیات متوجه ده، په زیات ډول باندې دغه خلک قربانی اخته کیږي. همدارنګ معتادین چې دی، هغه څوک چې درمل استعمالوي، د رګ د لارې څخه استعمالوي، چوندوی یو سیرنج استعمالوي، یو سیرنج په څو کسانو ته استعمالیږي، نو که چیرته یو کس دغه معتادینو څخه په هیپاټایټس باندې اخته وي، دغه نیدل د تور جیډي په میکروب باندې او معتاد ته انتقالیږي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم لرو، یو بل اوریدونکو را واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
ډیر زیاته مننه او ګنې خوشې نبیولا زبلی دا واخلې غزمنه.
هان ډیر ښه نبی الله زابلې، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون ډاکټر تر دې او تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډیر زیات مننه کوم خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام او ترڅنګ دې هم ډاکټر صاحب دي تور جړای په نارینه او کې چې په شجینه او کې ډیر پیدا کیږي هم دا مریضي، او بل دا چې کچیر څه یو میرمن په تور جړی اخته چې دا میرمنې په ګډه کې ماشوم یې، آیا کېدای شي هغه ماشوم هم ورته په تور جړی اخته؟
مننه. نبی الله زابلای پته مو سره ډاکټر صاحب د پښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابلای صاحب ډیر زیاته مننه. د تور زړی ناروغي هغه سرویګان چې شوی دی په نارینه وو کې زیات دي، چې نارینه زیات وخت له کور څخه بهر وي، لزیاتو تکلیفونو لزیاتو کړهونو سره مخامخ دي، نو په دوی کې د تور زړی ناروغي زیات دي. بل زابلی صاحب ویلي چې کماشوم د مور په خېټه وي، د تور زړی انتقالیږي هغه وخت ماشوم د مور په خېټه وی تور جړې نه ورته انتقالېږي. ماشوم له تور جړې د وایرس څخه په امان د خکل چې مور ولادت کوي په دغه وخت کې مور د مور چې کوم خونریزي کوي دغه وینه ماشوم ته انتقالېږي. د ولادت په وخت کې له مور څخه ماشوم ته بیا دغه تور جړې انتقالېږي.
بله ډېر زیات مننه، ان شاء الله د خپل پښتنو جواب واخیست. نور اوریدونکو هم شته. السلام علیکم.
السلام علیکم. حمید الله زدران د خوست ولایت نه.
حمید الله زدران د خوست نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره سټوډیو کې میلمه دی. ستاسو پښتنو ته د تور زیډي په اړه معلومات درکئ، جواب درکئ، مهرباني وکړئ.
زما پښتنه هو درسي صاحب نه دغه دا چې یو انسان کې تیر زړای وي دا زنانه کې چې تیر زړای وي دا زنانه ته د زړای چې ورپوري کېږي نه دا کوم پاریز لري کنه لري بل بل نه دا پښتنه چې تیر زړای
ڈاکٹر
صاحب چشی دی تور زیڑے مطلب خاون څخه میرمنې ته نه انتقالېږي کې انتقالېږي کچیر ته زخم موجود وي موجودیت ولري کچیر ته د جنسی ساحه کې تخرشات موجود وي یا په خوله کې زخمونه موجود وي د لاړو څخه تور زیړی هم انتقالېږي د سیمن د لارې څخه هم تور زیړی انتقالېږي د وینې د لارې څخه انتقالېږي. تور زیړی د جنسي فعالیت سره د هغه جنسي فعالیت چې محفوظ جنسي فعالیت ده په دوه د یوې جوړې ترمن سره ترسیږي نو په زرو ناروغانو کې یو ناروغ ته تور زیړی انتقال شوی ده. نو له خاوند څخه ښځې ته تور زیړی ډېر زیات کم انتقالېږي خو بیا هم خبر ده چې خاوند او میرمن پورا احتیاط وکي. بل پښتنه دي دا و چې تور جړی ساري ناروغي ده هو بالکل تور جړی په زیاته پیمانه باندې ساري ناروغي ده خو که خبره دا ده چې تور زیړی د واکسین راوته ده دغه واکسینونه که څوک په کور کې د تور زیړی ناروغ ولري کوي نه لري هر څوک باید د تور زیړی واکسین واخلي. درې ډوزونه کېږي په شپږو میاشتو کې کېږي او قیمت یې هم کم ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. شنوندای دیگه ما روی خط هستن که میریم به شنوندای دیگه ما. بله سلام.
و علیکم سلام. خیره
په خیر سی په خیر راغلی. مهرباني وکړه نو مراته وای از د کوم ځای نه ماړی کني ولیده؟
محمد کریم د کندهار سره په تماس کې مې کې سلامونه درته وایم.
وعلیکم السلام. محمد کریم له کندهار په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم او یو ځنه یو پوښتنه جنره مزه خپل مثال خو به دا معنا ولدا دی او په جمهوریت او روغتون کې دی معنا دا ډاکټران غټ غټ ډاکټران خو ته معلوم دی مثال خبرې زما دا پښې خو دې دا دوک ډاکټر او سې چې بیا انده د پاره زوار سم د بډیره مې رواني او کومه چې ما سره
ښا. محمد کریم خان متاسفانه چې جمهوریت روغتون کې د اردو پیډي یا د هډوکو بخش نشته ده دغه تخصص او دغه ډاکټر صاحبان په وزیر اکبر خان روغتون کې دي کبیا هم راغلي سوق به پیدا کو یو ښه ډاکټر باندې بدی دلته جمهوریت روغتون کې وګورو.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو برا واخلو. بله السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر راغلی. مهرباني تاسو خپل نوم کراته وایست که څه هم دوستان به مو پیژني خو بیا هم یو وری تکرار کړئ او خپل پوښتنه بیا له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. تاسو
دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو کوي
بله قریص پښتون. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ. مننه خیر سي.
انتقالی
دا هم ماشوم پر ماشوم نه اثر ورزي کنه ورزي او دغه دا
قاری صاحب ماشاءالله تاسو غونډه پښتنه د خبرونه مطرح کړل نو بس تاسو ته ځوابونه وای او نور دې پتا مې تاسو پتا مو سه قاری صاحب ډیره زیاته مننه له پښتنه مو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
قاری صاحب پښتون ته خاص ځانګړي سلامونه وایم واقعا چې د ازادي رادیو یو دایمي اوریدونکو دایمي کار د کور ودان واقعا چې د ازادي رادیو هر خبرونه اورم قاری صاحب پښتون وته یو زنګ خامخا
وتروي
هغه څه پښتون د جنسي اړیکو د لارې څخه هغه جنسي اړیکې چې محفوظ وي هغه جنسي اړیکې چې په یو فامیل کې وي د یوې ترمنځ وي د هغې څخه د انتقال هغه چانس ډیر کم نه خو هغه څوک چې ملټیپل سیکشوال پارټنر لري هغه څوک چې لډیرو سره یو کس ده لډیرو سره جنسي ناروا اړیکې نیسي په دغه کې د تور زیړي د انتقال خطر ډیر زیات ده بل پښتنه مودا وای چې لو شیدو دلاری څخه د قالیږي تور جړې ماشوم ته نه د شیدو دلاری څخه د مور د شیدو دلاری څخه ماشوم ته شیرخوار ماشوم ته تور جړې نه انتقالیږي بل پښتنه مو د درملنې وا څنګه درملنه وکو هپاتایټس بی دوه ډول د یو اکیوټ هپاتایټس بی دا یا هارت هپاتایټس بی دا او بل کرانیک یا مزمن هپاتایټس بی دا اکیوټ هپاتایټس بی شپږو څخه د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي په دې وخت کې ناروغ ته هیڅ درملنه ضرورت نه ده ناروغ د سې د زکام غونډې علائم لري ناروغ ته په دې وخت کې په اکیوټ حالت کې په دغه حالت کې ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي خستګي ورته پیدا کیږي ناروغ ته دل بدی پیدا کیږي ځینې وختونه استفراقات هم کوي د خېټې په پورتنۍ خې برخه کې چې د زیګر واقع ده دغه د زیګر ساحه درد کوي کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي زیګر که په دغه زیګر په دغه وخت کې پړسېدلې وي ناروغ د بشتهایي پیدا کیږي او کېدای شي چې د ناروغ د ادرار رنگ هم تور ووري نو پاکي وډ حالت کې په هاد حالت کې چې د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي په دې حالت کې ناروغ درمل نه ورکول کیږي ناروغ ته په کافی اندازه باندې استراحت ورکول کیږي ناروغ په دغه وخت کې زیات فزیکی فعالیتونه ونه کی په زیات اندازه باندې مایعات باید واخلي خواږه باید په زیات پیمانه باندې واخلي هغه درمل لکه اسپرین شو پاراستامول شو هغه درمل چې د زیګر د پاره زهر دی د زیګر وظیفه خرابوي په دغه وخت کې دغه درمل باید وانه خېستل شي او په زیات اندازه باندې له خوږو خوړو څخه استفاده وشي
بله مننه ډاکټر صاحب امبل اوریدونکو برا واخلو چې ده ته وایي السلام علیکم
پښتنه مې ډاکټر صاحب محترم نه ده تاسو ستاسو ټول اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام بلغه د سیدې مهرباني وکي اول خپل نمبر ته وایست او دارا ته وایست چې د کمزینې ماړی کني ولیده بیا نو خپل پښتنه مطرح کړي
د خوشولت د سبرای ولسوالۍ د خپل بسات بزانه تلخان زرغون
تلخان زرغون د خوست ولایت نه ډیر ښه په خیر راغلی مهرباني وکي وس نو خپل پښتنه مطرح کړي
پښتنه مې په داسې ده چې دغه تور زړه چې بعضې تصفیوي ټولنې چې بعضې ټولنو کې نشته دا څنګه په طبیعت کې رامنځته کېږي زما یواځنۍ پښتنه ده چې دا په طبیعت کې څه رقم ته رامنځته کېږي په بعضې کورنیو کې دا ستا نه خو دا په طبیعت کې څه رقم ته رامنځته کېږي کومې مریضۍ نه انتقالېږي یا کومې مریضۍ نه جوړېږي یا وجود کمزوری کېږي نه توانی کېږي زما پښتنه ده چې دا په طبیعت کې څه رقم رامنځته کېږي
ډیر زیاته مننه ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب له ځان سره نوٹ کړه تاسو په تمه اوسئ مهرباني
زرغون خان تور زیړی د تور زیړی عامل چې دا یو وایرس ده وایرس په خپل یو نیوکلیک اسید ده یو هستوي اسید ده یو ډیر زیات لومړنۍ ژوندۍ موجود ده بیا هپاتایټس بی چې دا د ډی ان ای دا غجینو ټایپ او د هپاتایټس سی چې دا ار ان ای دا نو خدای پاک دا ډی ان ای او ار ان ای په هر ژوندۍ مخلوق کې ار ان ای او ډی ان ای شته نو دغه وایرسونه هم له ار ان ای او ډی ان ای څخه جوړ شوی دي نو کېدای شي دغه وایرسونه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوی وي لکه څنګه چې د ایبولا وایرس دا نوې وایرس ته له حیواناتو څخه انتقال شو دغه شان نور زیات وایرسونه دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال انتقال شوی دی نو دغه وایرسونه چې دغه آر ان ا ډی ان ا د تور جړي په ناروغانو کې تیار موجود وي په یو سی سی کې په یو ایم ایل کې په ملیونونو باندې دغه وایرسونه موجود وي نو کله چې د یو تور جړي ناروغ څخه ک یو سی سی وینه هم منګه واخلو نو موږ دغه ناروغ کس څخه په دغه یو سی سی وینه کې 10 ملیونه شل ملیونه تر دیر شو ملیونو پورې وایرسونه دغه روغ انسان ته موږ انتقال کړل نو دغه وایرسونه په طبیعت کې موجود دي الله تعالی پیدا کړی دي
بله مننه ډاکټر سپ نور اوریدونکو همشته ور به شو یو بل اوریدونکو برا واخلو چې دې څوک ده السلام علیکم
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب باندې سلام وړاندې کوم جعفری د ټلیفون په لیکه باندې ملمنده
و اها وعلیکم السلام ښاغلی جعفری په خیر راغلی موږ سره ډاکټر سپ صدیق کاکړ ملمده مهرباني وکړئ ډاکټر سپ نه خپل پوښتنه مطرح کړئ
مانه زیاته د سړی څنګه دا ده چې د دغه مرز فاکله کپریه موږ څه وښی چې دا یې په ریاض باندې پرای څنګه وکی او بل په دې خو دا تور جوړ کوم ژوندۍ په انسان چې باز وخت مړی یا د مړ سره مې لري ژوندۍ سره مې لري دا افسره ده
ام bale پته ما اوسې تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د تور جړی کسو په تور جړی باندې اختوی د تور جړی ناروغانو لپاره خاص پریز نشته دا خوخه خبره ده ک پروتین او شحمیات په کم اندازه باندې واخلی چون پروتین او شحمیات میتابولیزم په جګر کې تر سره کیږي نو کسوک په زیات اندازه باندې خواږه وخوري نو په جګر باندې به هغه وظیفه د وجود وظیفه به کم شي ور باندې او پریز خو ما درته لی خاص پریز نشته خواږه باید په زیات اندازه باندې واخیستل شي البته وقایه شته ده کسوک وکچا واکسین نوی کړي او په کور کې څوک د تور جړی ناروغ ولري ښه خبره ده ک کور کې یو څوک تور جړی ولري او شل نفر فامیل په دې کور کې اوسې ګون دا شل لپاره دی ټول واکسین وکي نو وقایه شته ده او کله چې څوک قربان یاخته شي نو کسوک په دې شپږ میاشتو کې دا وجود کولای شي په هاد حالت کې د تور جړی میکرو په خپل لمن زباندی اوسې خو بیا تقریبا د سی په په هپاتایټس سی کې 50% ناروغانو کې تور جړې مزمن کیږي او په هپاتایټس بی ناروغانو کې تقریبا 15% پورې ډیر کم فیصدی پورې ډیر کم ناروغان مزمن حالت ته ځي نو د مزمن حالت بیا خپل معاینات دي خپل درملنې دي چې د داخلي یو متخصص ډاکټر صاحب پورا وخت ورکوي او دغه درملنه تر سره کوي
ډیره زیاته مننه بل اوریدونکو ده فاروق له ننګرهار څخه السلام علیکم ښاغلی فاروق
او دا غابل ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
اها وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی مهرباني وکړئ
بس زما پوښتنه دا ده چې ډاکټر سره محترم چې دا د دې مرض په انسان کې په داکي کې زده دا لایم څنګه دي چې سره د ځان پوښي او دا چې کوم انسانانو په دې کې مشکله دي دا هغه د چې 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 مفریزونه هغه سوالو ورته نه چې دوی ډېر استعمال کوي
bale bale
چې پښتنه کوم
bale bale
بله دا ده چې د دې په داوی چې کوم مودا کې کیږي او په تجربه شکل کې په کوم وخت کې کیږي
bale تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب دې پښتنو ته ځواب وایي
مننه فاروق خان هي پوښتنه دی وکړې پر ځای پوښتنه وی د تور جړی اراز ولایم یو شدید زکام ته ورته دی ناروغ ټیټه درجه تبلری ناروغ په ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي ناروغ لک کار هم وکي ناروغ خسته کیږي ناروغ ته زړه بدواله ورته پیدا کیږي استفراقات ورته پیدا کیږي د وجود دردونه ورته پیدا کیږي د بندونو دردونه ورته پیدا کیږي خېټه درد کوي کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي ناروغ بشتیهای نه لري کله چې بشتیهای رامته شي ناروغ خپل وزن هم اندلاسه ور کوي په تور جړی د پریز بارا کې دی ویلي تور جړی خاص پری نلری مخه خبره دا چې په ځات اندازه باندې یو څوک پاکي اوبه واخلي او پاکي اوبه دي زیات استعمال شي جوش کړي اوبه دي استعمال شي د لاسونو مینځلو فرهنګ دی عام شي کتو څوک په توزړي باندې اختوي د وجود خو کمزورې شوی وي نو د صابون څخه دي ډیر زیات استفاده کوي لاسونه ډیر زیات ومینځي او خواړه پروتین او شحمیات او سرکړي خوراکونه چې په غړو کې سرکېږي دا دي کم واخلي او خواږه دي په زیات اندازه باندې واخلي او د تداوی موده کومیاشتو څخه نیولې تر کلونو پورې ادامه پیدا کوي.
بله بل اوریدونکو برا واخلو. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. ډیر زیاته مننه. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې. مہربانی مطرح
انتقالی کے بعد میں انتقالی ہر جگہ کے انتقالی کے بے آراد عامل کم بھی کے انسان سے ہر بل انسان سے انتقالی لیکن ہمیں بھی اللہ انسان پر سو دلی سے ہم اپنے وائی پاتی تھی.
بله د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ ډیره مننه ډاکټر صاحب، به د پوښتنو ته ځواب ووایي. ته په تمه اوسه، مهرباني وکړئ.
د انتقال لارې خو یې ډېرې زیاتې دي. د وینې د لارې څخه که یو څوک بلډ ټرانسفیوژن کوي، کمیونټ وینې اخلي، د هغې له لارې څخه تور جړې انتقالېږي. هغه مور چې په تور جړې باندې اخته وي، هغه ماشوم چې د تور جړې وخته مور څخه پیدا کیږي، هغه ته انتقالېږي. همدارنګه هغه څوک چې سرنجونه استعمالوي، هغه سرنجونه چې په تور جړې باندې ککړ وي او یو روغ انسان استعمال کړي، لکه معتادین کې دغه معتادینو کې دا یو فرهنګ ده چې یو سرنج چې څو کسان استعمالوي په دوی کې انتقالېږي. هغه څوک چې غیر مشروع جنسی اړیکې نیسي، دوی په تور جوړی باندې اخته کیږي. خو ډیر زیات خلک بیا دې ته په دې اصطلاح پرون دي، دوی ورته ډیر مناسب دي ورته چې په تور جوړی باندې اخته شي. صحیح کارکونکي که ډاکټر صاحبان دي، که نرسان دي، که د لابراتوارونو کارکونکي دي، همدارنګه هغه کسان چې معتادین مې یاد کړل، هغه څوک چې ملټیپل سیکسوال پارټنرز ولري، دوی کې ډیر زیات انتقالېږي. هغه څوک چې له مخکې څخه د تور جوړی ناروغي ولري، تور زړې پنځه ټایپونه لري، نو کېدای شي یو بل ټایپ هم ورباندې علاوه شي. هغه څوک چې د پښتورګو ادمې کفایه ولري، دا خلک هم ډیر مناسب دي چې په تور جوړی باندې اخته شي. هغه څوک چې شکر ولري او د دغه ناروغانو شکر د ناروغانو عمر د 60 کالو څخه زیات دي، دوی هم په تور جوړی باندې اخته کیږي. هغه څوک چې د تور زیاغه ساحه کې چې تور جوړی د تور جوړی او انډیمي وي، تور جوړی په زیاته پیمانه باندې هلته وجود ولري، نو هغه ځای کې هم د تور جوړی د اخیستلو په تور جوړی باندې د اخته کېدلو چانس ډیر زیات ده.
بله ډاکټر صاحب مننه. نور اوریدونکي هم شته. یو بل اوریدونکي بر وخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه هم نه تاسو او د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایاست او د کوم ځینه ماړی کني ولې. بلې زما غبري
اور ما زنده دې سلامات ته تم نه جوړی جلیل ده خوښ ولا تاسو.
مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو کوم
مننه. تور جړې د خوراک د لارې څخه نه انتقالېږي، یوازې نه انتقالي د وینې او د وینې د محتویاتو د لارې څخه ده. هیڅ داسې خواړه نشته چې د تور جړې څخه انتقال شي.
بله مننه. ان شاء الله د خپلې پوښتنې ځواب یې اخیسته دی. دوستانو تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب کا کار را سره دی. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلئ.
او بخښنه غواړم چې بارخیل خور د دوندن د فار بیا د فری سایز پر پټماس کې ما ډاکټر صاحب د دا ژوندې جوړي او د مړ جوړي د فار مرما نه کوي چې د مړ جوړي په دې ژوند
که دغه پوښتنه لږ مسلکي پوښتنه ده. کچیرته د جګر انزایمونه د ALT یا د الانین امینو ترانسفریز یا GPT په نوم باندې انزایمونه دي، هغه په وینه کې هم موجود لري. که دغه چیرته دغه انزایم د نارمل حالت څخه لوړ وو، نو دغه جړی چې دا ژوندی جړی ده، په دغه وخت کې وایرس چې ده په ینه کې په وینه کې هغه خپل ریپلیکیشن کوي، خپل تکثر کوي. دغه کس چې ده د جګر په ځیګر کې تخریبات روان دي. که چیرته د دغه انزایمونه د ال ټی ای جی پی ټی په نوم باندې انزایم چې وي هغه اوچت وي نو ځیګر کې تخریب روان ده. که چیرته د یو چا د ځیګر وظیفوي ټیسټونه چې همدغه ال ټی ای جی پی ټی ده همدغه دا د ای جی بی اینټیجن په نوم باندې د انټي ای جی بی انټي باډي په نوم باندې مسلکي پوښتنه ده. دغه نور معاینات هم کیږي. نو کې جی پی ټی د یو چا نرمال وه د زیړی مړ ده هلته په ځیګر کې د وایرسونو هغه ریپلیکیشن او تکثر نشته ده. که یو څو ګیل ټي څو دوه چنده درې چنده څلور چنده د خپل نارمل حالت څخه زیاته وي نو په ده کې بیا د تور زیړی د ځیګر تخریب روان ده او د تور زیړی هغه وایرسونه چې دي تکثر ته ادامه ورکوي.
بله ډاکټر صاحب ور په شو بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه پرې شوله بل اړیکه به راواخلو. کوم یو اورېدونکی بیا په کرښه دی. ښه اورېدونکی به پرېږدو ډاکټر صاحب را به شو خپلو پوښتنو ته. په سر کې تاسې خو یو څه وویلې دوستانو ته اورېدونکو ته خو بیا هم د تداوي لارې چارې د تور زیړې کومې دي؟
د تداوی لارې چارې دوه ډوله دي. یو هغه تور زیړی ده چې هر ده له شپږ هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي. د تور زیړي هغه مرحله کې ناروغ ته داسې مشخصه تداوی نه ترسره کیږي. یوازې ناروغ ته استراحت ورکول کیږي. مایعات په زیات اندازه باندې باید واخلي. د خپل وجود حفظ الصحه باید په کافي اندازه باندې ښه وساتي، پاکه یې وساتي. خواږه باید په زیات مقدار باندې واخلي. هغه پروټین شحمیات دغه باید په کم اندازه باندې واخلي. نو هاده درملنه هاده اکیوټ هیپاتایټس بی یا هاده مرحله چې کوم یو ده په دې کې درملنه اوسو چې هغه ناروغان چې اکیوټ حالت څخه وي له هادې ناروغۍ څخه په مزمنې اوږدمهال تور زیړي باندې اخته کیږي هغه ته بیا د تور زیړي لومړی خپل معاینات کیږي. ناروغ د ځیګر وظیفوي ټیسټونه چې وختي مې جی پی ټي او سیروم بیلیروبین او سیروم البومین دغه معاینات ورته کیږي. څنګه ناروغ ته پی سی آر کیږي پالیمریز چین ریاکشن ورته وایي. د ده په یو سی سی وینه کې د پی سی آر ماشین دا معلوموي چې څومره میکروبونه ناروغ ته درملنه شروع کیږي. ناروغ ته واکسینونه هم کیږي او ګولۍ خوشبختانه چې په دې وروستیو وختونو کې راوتی دي ګولۍ هم په کافي اندازه باندې کار کوي. نو درملنه له شګو میاشتو څخه نیولې تر دوه و درې و تر پنځه کلونو پورې ترسره کیږي.
بله ها ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکي لرو له جلال آباد څخه.
محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونې ویل وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی.
خیر اوسې. آغا امیر د جلال آباد نه خبرې کوم. زما د ډاکټر صاحب نه فقط یو پوښتنه ده د تور زیړي باره کې. دغه دی چې ایوي وایروس یا دغه دا په ډېر کم وخت کې دا مړ کیږي او د منځه ځي. دا د تور زیړي وایروس دا په څومره وخت یا څو ثانیو کې یا څو دقیقو کې دا
بله ښه پوښتنه ده. تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب به دې پوښتنو ته ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسې پوښتنې واخیستئ.
ښه په آزاده هوا کې دوی ویلي چې د هیپاتایټس بی وایرس په څونه وخت کې د منځه ځي.
بله
ښه. داسې خاص مطالعې تر اوسه پورې نه دي شوي چې په آزاده هوا کې د هیپاتایټس بی دغه وایرس چې ده څومره وخت کې د منځه ځي. خو په آزاده هوا کې دا نه انتقالیږي د خولې د لارې څخه دغه وایرس نه انتقالیږي. نو دغه وایرس چې ده په وینه کې پاتې کیږي. نو په آزاده هوا کې د معلومات تر اوسه پورې نشته چې څومره وخت پورې دا ژوندی پاتې کیږي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. تاسې هم دا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ په 0800 225 50 او 0900 45 50 50 50. خپل پوښتنې له ډاکټر صاحب صدیق کاکړ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحب صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون د داخله ناروغیو متخصص دی او استودیو کې را سره دی. السلام علیکم. بله سلامونه. څوک کوچه؟
زیرا کوچه له پکتیا نه.
په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم ته سلام. او پوښتنه مې دا والا چې دا بعضې خلک نظر کوي چې زړی په ډېر ګرځېدا یا ډېر کار کولو سره زیاتېږي، آیا دا حقیقت لري که نه؟ دوه پوښتنه مې دا ده چې زړی کله پی سي آر ټیسټ کې منفي شي آیا وروسته له منفي توب نه په ایس ای بی ټي درجه صفر ته راځي که نه؟ او درې مفتنه نه دادا چې دا باج خال دی یو کوي واکسین کوي آی دی یو کوي واکسین ته وکړه هغه نورسته په دې انسان کې څرای را پورته کی کنه بلر مفتنه نه دادا چې غذایی موادو یا می وجات یو کوم شای ډیر ورته موفید دی او کوم ډیر ورته مضر دی
یا حق
معلومات واره
bale bale تاسو په تمه اوسې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
زیرا کوچه ول پکتیا څخه ډیر هي پښتنه دی
bale
ماتره کړي زیات سټډیا د تور جوړی لامل نکېږي خو چون سوک چې په تور جوړی باندې اختوي د هغه زیګر په کافی اندازه باندې کار نه کوي په کافی اندازه باندې هغه خواګ نشي جمع کولای نو دغه تور جوړی ناروغانو ته زیات کار خنه د ځکه چې د هغه حیاتی عضوا چې زیګر د هغه په کافی اندازه باندې کار نشي کولای چون زیات کار ته زیات سټډیا د پاره زیات ګلوکوز په کار ده او د زیات ګلوکوز په وجود کې زیګر برابر وي نو په زیګر باندې بوج راځي چې بوج راځي وظیفه یې زیاتیږي چې ستاسو د زیات فزیکی فعالیت د پاره زیات ګلوکوز درته برابر کی نو د تور جوړی ناروغ دی په زیات اندازه باندې فزیکی فعالیتونه نه کوي ا دې په خپله دا وخت چیرې د چا پی سی آر ان ډیټیکټ شي پټایټس سی بی ڈی این اے په پی سی آر ماشین کې ډیټیکټډ نشي یا بیا راځي کله چې ڈی این اے ان ډیټیکټ شولا بیا نه راځي خو خبره ده کله چې پی سی آر کې ڈی این اے ان ډیټیکټډ شي کال په کال خپل پی سی آر بیا تکرار کی کله شي چې میکروب نیم دسه پاتې وي ماشین نوی راخسته سه تخنیکی ستونزې وي نور مشکلات بیا شروع کړی وي کله چې پی سی آر ان ډیټیکټډ شي جی پی ټی صفر ته نه راځي هغه خپل نارمل حد چې د 25 تر 39 تر 30 هغه نسبت هغه ماشینونو ته فرق کوي هغه انټروال فرق کوي هغه نارمل کیږي کله چې پی سی آر ان ډیټیکټډ شو جی پی ټی ورسره هم ان نارمل کیږي
bale ډیر زیات مننه
د خوړو پښتنه دی وکړه د خوړو کې خاص پاریز نشته ده خو زما شخصي تجربه په هپاتایټس کې ناروغانو کې ده چې زیات شهمیات او زیات پروتین اخیستل په ناروغ باندې بوج راولي او ناروغ ته کم ځمانه چې د هپاتایټس ناروغان په زیات خوراک کې زیات پروتین اخلي نو ذهنن دغه ناروغان بیا نارامه وي
بله بل اوریدونکو لرو عبدالبصیر له زابل ولایت څخه ده ښاغلی عبدالبصیر په خیر راغلی
مننه خیر یې ډاکټر صاحب له پښتنه د مودي مور د تاسو
اها
دا یې کال دوه بی کیږي دا چې په 15 پال ورځې کې
اها
یو شکیږي په دا بدن باندې درد دی یو شی پرځي
اها بیو شکیږي او څه پیرځي
دا که د مخ پر خوا پر د جګر باندې دردونه راځي نه
اها دردونه راځي که څه هم دا موضوع د خبرونه له موضوع نه بهر د خو ډاکټر صاحب غوړي
وزیر خان د مور بی عمر دي سمره ده
اها
زما مورکی باندې بی هوشی راځي شاید دوه مرې زیات وي د بی هوشۍ نو په لسګونو په سلګونو باندې عوامل دي کدی یو چا ګردو کار پرې کوي په د باندې هم بی هوشی راځي کدی یو چا ځیګر پر کار پرې کوي هم بی هوشی راځي کې یو څوک شکر وي او شکر ډیر زیات لوړ شي په د باندې هم بی هوشی راځي کې یو څوک د چا فشار ټیټ شي په ټیټ فشار کې هم بی هوشی راځي نو مختلف عوامل دي د بی هوشی چې باید مکمل معاینات اجرا شي د هغه څخه وروسته د بی هوشی عوامل باید پیدا شي
bale تاسو یو ډاکټر ته مراجعه وکئ او بیا به ان شاء الله هغه تاسو ته راهنمایي وکي نور اوریدونکو هم په کرخل رو بل اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام فجر جوړه
په خیر اوسې مهرباني وکې ځان راو پیژنې د کوم ځنه ماړي کني ولې
علي محمد هرات ولایت
علي محمد له هراته مهرباني وکې خپل پښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ
مننه خیر اوسې ډاکټر صاحب څنګه پښتنه زما د ښار د دې د کیږي در کوي راته مخ ته کولې بهاله دا کار څه وي
تاسو پښتنه وانه خسته
خالی محمد خان کار دکړې ستړی پوخاري درد کې ویخه خبره ده چې آرام وکا او پوخاري مساج کا مساج کا
پتیلو یې مساج کا چې نرم شي آرام وکا که بیا دې هم درد آرام نه شو د اورتوپیډي یو متخصص ډاکټر صاحب ته ورشي یو ایکسرا واخلی خدای مهربانه ده که بشي.
بلې ډاکټر صاحب مننه. بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم.
سلام بر عبدالغفار جلال خان و ډاکټر فکری فاطمه اسلام تقدیم میکنم و یک دیدی به فرشتگان هم گفته بودم فرشتگان ندا پیش شما بود که یک متخصص ریولوژی یک روز دعوت کنم که بهش پروستات جب بزنه و فعلا از ډاکټر فکری همین ډاکټر فکری گفتن اپیتایت که بلک اپیتایت یا ردیس یا دیگر خراب میکنه و این وظیفه دیگر ډاکټر که 500 وظیفه که یکی مواد اضافی دو جنانه که همین چار پنج وظیفه دیگه که به فرخی دو بیان نخوش رایتون دیگه تشکر رو دیگه خوش رایتون.
آها د تلیفون کرکه هم خراب و خوغه گیراتل من نه غوښتنه وکړه چې د یورولوژي یو ډاکټر را وغواړو. ان شاء الله په دې باندې به خبرې وکړو او به غواړو او نورې پوښتنې ډاکټر صاحب تاسو ته راځي به مهرباني وکړي.
خو شما گفتین که وظایف جیگر را با فارسی دری ای بگوین. ما پیش گفتین که گفتم وظایف جیگر ده ها و صد ها وظایف داره. بسیار مهمش که از فیلتر کردن خون که از سیستم هضمی به جیگر می آید او را فیلتر میکنه. اگر ده او زهر باشه یا کس ده زهر خورده باشه جیگر نمیمانه که نمی زهر به دماغ بره و به قلب بره و با میده برا و میره میره توقف میده نمی زهر توقف میده. دیگه وظیفه شا پیش گفتم یک تعداد پروتین هاست در وجود که در لخته شدن خون وظیفه را انجام میده نمی پروتین جور میکنه. دیگه وظیفه ایش که یک کس گلوکوز بزیاد اندازه میخوره نمی اضافی گلوکوز به نام یک ماده است گلایکوجن. نمی گلوکوز اضافی به گلایکوجن تبدیل میشه و نمی گلایکوجن یک شکل ذخیروی گلوکوز است. کدام وقت که ما شما روزه میگیریم 12 ساعت 18 ساعت کدام چیز نمیخوریم غذا نمیگیریم نمیزافی گلوکوز است که جگر به ما شما ارائه میکنه. دیگه وظیفه جور کردن جگر صفرا است. کدام وقت که صفرا در جگر جور شوه با زور انتقال میته به کسی صفرا اوجا ذخیره میشه و کدام وقت که ما شما غذای شهمی را میخوریم نمی شهم که خوردیم وظیفه صفرا است که با چی میره با دغه صفرا د چی بیا وړو کلمو تزي او دغه تا په وړو کلمو کې د شهم د هغه هضم په غاړه باندې لري.
بله مننه ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې د هم د خپل پښتنو ځوابونه اخیستې وي. بل اوریدونکو لرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه ښه؟
شکر دې خدای فضل دې ستاسو د سلامتیه په هیله. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایا ستاسو د کوم ځینما اړ کې نیولې. بله تاسو زما غږوري. بله غد مراتي نوم مو څه دې د کوم ځینما اړ کې نیولې.
او تکمل د هلمند خبره
کو. او تکمل له هلمند. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
دغه پوښتنه مو د ډاکټر صاحب زما د تندي او خاطه پر مخ باندې بس پر دغه تندي باندې مې همیشه درد او د میډیا قبض چې دغه دوا مستره وشه.
اها پوښتنه یې د خبرونې
درد درد څومره وخت کیږي؟ هو تکمل صاحب درد څومره وخت کیږي په تندي باندې دی؟
پر تندي باندې هم د شي د دوا کال مخه کیږي بس د تندي د مخ خاطه پر دا چې کومې مې درد او قبض قبض به سره سره راشي.
خا زینی کشمکش نه څه شیخونه لري؟
یا
جوار خفقان شیخونه لري. خا کده شی خا عقلی عصبی او ډاکټر صاحب تلاټ شاه کده شی د ساينوسایډ درد پیدا شي وی د مخ په مخکنی کاسه کې ال ته یو سودانی جواری موجود دي. دغه جوارو کې بعض وخت میکروبونه ځای په ځای کیږي د سر د درد سبب کیږي.
بله بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی اړیکه لکه چې پریښولا. بلې السلام علیکم. بلې
سلام علیکم.
او وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
خیر اوسې. زه وطن دوست د خصولات څخه تاسو ته زحمت درکوم ډاکټر صاحب. نه یو پوښتنه کوم.
خورجانې مهرباني وکړه.
د کس ته کوم چې زما خپل مطلب شپږ اولادونه دي تقریبا سره اولاد مې پنځه لس کلان ده څلور بچیان دي دوه جلکۍ دي خو کله د دولس کلان دغه انجریکس واکسین کول نو دغه میرمنې مې ایچ بی ایس مثبت وو لکه څوک مړ میکروب ورته وایي که څه ورته ایچ بی ایس او د ما ما ولا شي منفي نو هغه ولا مثبت وو بیا ما واکسین وکړل واکسین مې وکړل هغه میرمنې مې ونه کړل افغانستان مطلب وراثت او په دا بچانو کې خوشاله ده که ډاکټر وایي چې ما چانه ته او د مزید منګال نه میږي په خوښ کې هغه ویني چې دا مطلب انتقالیږي بیا اوس که داسې دای ماته مشوره را کړي چې دی ته زه داسې میرمن وکړم چې هغه واکسین وشي دغه د تللو امکان خو به بیا نه وي مطلب دی اولادو ته
ښه وطن اوس یې غوږ شه ډېره ښه پوښتنه دې وکړله زما هم زړه کې و چې همدغه خبرې اخره کې توضیح کوم د خپرونې څو دقیقې پاتې دي. تاسو شپږ اولادونه په هپاتایټس بي باندې اخته دي، هغه نارینه اولادونه چې دي هغوی ته که ښځې وکړي هیڅ ښځه ورته وکړي هغه ښځې ورته وکړي چې په هپاتایټس بي باندې اخته نه وي، که د چیرته د دغه استاد نارینه اولادونو د میرمنې د تور جوړي واکسین واخلي، هغه درې واکسینونه چې په صفر شپږ صفر یو او شپږ میاشت کې کیږي دا ورته وکړي، بالکل به دوی محفوظ وي. استاد نارینه اولادونو څخه به خپلو میرمنو ته تور جوړی نه انتقالیږي. پاتې شو ستا هغه لورګانې دي چې شولې او هغوی ته هغوی به خاوندونه داسې خاوندانو سره د دوی ودونه وکړي چې پیډ هپاتایټس بي باندې اخته نه وي. که چیرته د دوی خاوندان د هپاتایټس بي واکسین واخلي نو دغه خپلو ښځو څخه دوی ته تور زیړی نه انتقالیږي، هیڅ خبره نشته. دا او بیا دا ستا کومې لورګانې چې دي، د دوی لورګانې خو چې دي کله چې د دوی اولادونه پیدا کیږي نو په دې وخت کې کله چې اولاد پیدا شو نو تر اوو ورځو پورې د هپاتایټس بي هغه ایمیونو ګلوبولین او واکسین دواړه ورته وکړي، تر اوو ورځو پورې به بالکل به دا ماشومان به محفوظ وي. نو دا کومه د تشویش خبره نشته. دا هغه چې ما خزا او میرو خزا دی او بچی دی چې په تور جوړی باندې اخته دی، د دوی خو علاجونه شروع کړه، خدای پاک مهربانه ده، پی سی آر به منفی راشي، د ټولو به علاج وشي، درملنه به وشي. کچره د کمیو درملنه ونه شو نو تور زیړی څوک د واده څخه نه منې کوي چې د تور جوړی ناروغ ته دی څوک خپل اولاد خپل خور لور دی څوک نه ورکوي. نو کچته ستا اولاد په تور جوړی اخته ده، هغه نور چې کور ته راځي هغه دی د تور جوړی واکسینونه واخلي، بالکل یو محفوظ فامیل به ورڅخه جوړ شي.
بله ډیره زیاته مننه. یو لنډ بل اړیکه به هم را واخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم. سلام مسافر دې غفلی خو تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. در سره شرکت صاحب نه سوالي حمیدی هم د کندهار ولا سرغنداب ولې
سوالي حمیدی تاسو کول شي چې خپل فقط یو پوښتنه مطرح کړئ ځکه چې د خبرونې کم وخت پاتې دی. مهرباني وکړئ.
مننه. ما د ډاکټر صاحب خبره ستنه ده چې کله د کال نوې جریان د پسبلی موسم راځي دا خپل وزن څخه 1530 نه کار ما دا غوښنه څنګه ما په مرز د ما خو دا څه مشکل نه جوړې دي که دا برابر نه ته ډاکټر صاحب جواب راکړي تم سره را چې ډېر وحشاله سم.
bale تاسو په تمه اوسئ.
خوشاله ولي خان هر پسرلی ته 1530 وینه خیرات کوي، ډیره ښه خبره ده. هر پسرلی وینه خیرات کوه، کال کې دوه ځله درې ځله هم خپل وینه چاته خیرات ورکړي، د یو بل ناروغ انسان ژوند وژغوري، صحت به دې مور سره ښه وي او ذهنن به ورسره آرام شي ورسره، او یو خیر او صدقه به دې شوي وي او د یو بل ناروغ انسان ژوند به دې بچ کړی وي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی، خو یو ځلې به بیا دوستانو ته یادونه وکړو چې له کومو شیانو ځان ساتنه وشي او له کومو شیانو باید پرهیز وشي چې په دغې ناروغۍ باندې اخته نشو.
ښه،
د تور جړی اخته کیدو او چانس هر چاته زیات ده. تقریبا ډیر زیات فیصدی خلک په تور جړی باندې اخته دي. نو که اوسوک تور جړی نه لري دا سبا د لاړ شي خپلوینه د تور جړی د پاره مینه کی د تور جړی درې واکسینونه کی گینن یو میاش پس او پښپګم میاش باندې واکسینونه کی دغه واکسین دی واخلي. کسوک په تور جړی باندې اخته وي دوی ځان نه کوي خپل درملنه دی شروع کی ځکه د تور جړی ناروغان تقریبا د 15% ناروغان د ځیګر په سرطان باندې اخته کیږي او کسوک درملنه وکي نو بیا د ځیګر په سرطان باندې نه اخته کیږي. او همدارنګه د لاس مینځلو هغه فرهنګ او هغه کلچر دی عام شي دغه هم د ویروس په د انتقال په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.
بلې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ. او درنو دوستانو له تاسې هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تاسې په مهربانه خدای سپارو د الله پامن. زمنګ همکار احمد حنایش راغلی دی استودیو ته. خرغ لاس ورته وای.
تشکر واج مجرزی شما خسته نباشین همچنان ډاکټر صاحب سلامت.